دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم. د اروپایي پارلمان غړو د طالبانو حکومت په دې خاطر وغنده چې د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. اروپایي ټولنې په دې حق له ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او د طالبانو د حکومت نه غوښتي دي چې د نجونو متوسطه اولی لیسې پرانیزي. اروپایي ټولنې د غراز د طالبانو په حکومت لدې کبله انتقاد هم کړی دی چې د ښځو په سفر یې محدودیت لګولې دی او ویلي دي چې د شرعي محرم پرته له 2 او 1 کیلومتر لرې سفر نشي کولی. طالبانو په افغانستان کې د واکملي دو رئیس په تیرو څه باندې 200 ورځو کې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو ښوونځي بند کړي دي او وایي تر هغو به د جنکو د منځنیو او لیسو ورونه تړلي وي چې یوه طرحه اعلان شي. ملګرو ملتونو بیا په افغانستان کې په خبريالانو او د مطبوعاتو په کارکونکو د طالبانو د حکومت د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې د خبريالانو په نیول کېدو اندېښنه خوده او د طالبانو نه غوښتي دي چې د مطبوعاتو د کارکونکو تهدیدول بند کړي. یونما ویلي بسم الله وطن دوست په هلمند کې لاله سرزه توقيف وروسته خوش شو خو نور بنديان شول. د طالبانو حکومت پریکړه کړې ده چې وروسته لدی به بهراني او پنګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې ویزه ولګول شي او نور اسانتیاوي به ورته هم برابر شي. دا خبره د طالبانو د حکومت د نطاق معاون انعام الله سمنګانی پرون په ټوټر کې لیکلی ده. نړیوال بانک ویلي دی په افغانستان کې سیاسي بحران خصوصي سکتور ډېر ځپلې ده. د بانک پرون د افغانستان د خصوصي سکتور په حق له دی وی سروې نتیجه خبره کړې ده او د پښتونکو سوداګرو لدریو یووی ویلې دي چې د 2023 کال د اگست میاشتې نه روسي کاروبار په موقت ډول زندول دي او چا چې ادامه ورکړې ده هغه ویلې دي چې د خدماتو د کمیدو له کبله کارګران رخصت کړي دي. د خصوصي سکتور په حق له د نړیوال بانک په دغه سروې کې راغلي دي چې 80% کوچنی شرکتونو او 20% سوداګر او خزو ویل دي چې کاروبار بند کړی دی. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د استرالیا د مهاجر شورا د پارلماني کمیټې په هغه راپورټ خوښي خوده ده چې د حکومت نه غوښتي دي چې له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو ترڅنګ دي 14,500 افغانانو ته د ویزې د ورکولو پروسه چټکه کړي. یو پروګرام له مخې مهاجر افغانان په 4 کلونو کې استرالیا ته لیږدول کیږي. د دې شورا رئیس ویلي دي خلک غواړي پوه شي چې څه وخت ویزه اجرا کیږي او د ویزو اخیستو څومره چانس لري. د طالبانو د خارجه وزارت دویم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت د مسولینو سره کتلی دي او په ایران کې د افغان مهاجرو سره د ایران د سرحدي قواوو په ناوړه چلند خبري کړې دي. دغه وزارت وان عبدالقهار بلخی په ټوټر کې لیکلي دي چې طالبانو د ایران د سفارت مسؤلینو ته خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. په طالبانو د مهاجرو د چارو وزارت ویلي چې په 3 ورځو کې ایرانی مقامات او قریب 8,500 افغانان د ایران نه ایستلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال مارک ملی د خارجي دهشتګرو د سازمانونو د لیست نه د ایران د اسلامي انقلاب د ګارد د قدس د قواو د نوم د ایستلو سره مخالفت کړی دی. خاغلی ملی د اپریل په 1 د کانګرس په استمایا غونډه کې په دې حق لغ پر مخالفت څرګند کړی دی. د خارجي دهشتګرو د لیست نه د قدس د قواو د نوم ایستل د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کولو لپاره د ایران یو شرط دی. د پاکستان سره محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسامبلې د بیرته اعاده شي او سبا د شنبه په ورځ بیرته د صدر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد رایګیری وشي. د عمران خان په سپارښتنې د پاکستان جمهور رئیس عارف علوي پارلمان لغوه کړ او ویلي دي چې په نوې ورځو کې د بیرته انتخابات وشي. د پاکستان د سره محکمې د دې پریکړې نو وروسته 13 شپه د مخالفو ګوندونو په زورګونو پلویان واټونو ته وتل او د سره محکمې د پریکړې د هر کلی ترڅنګ د خپل ګوندونو په پلوي شعارونه ورکړل. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د رويټرز خبری اژانس نن د اپریل په 8 خبر ورکړی دی چې لکتر لګه 9 دشتنه په اوکرين کې د توغندیو په 2 بریدونو کې وژل شوی دی او 8 نور زخمی شوی دی. دا راکټونه د اوکرين په ختیځ کې په هغه ځای کې لګیدلې دي چې اوکرانیان په سیمه کې د روسي لوی حمله دی ویری حالت غون شوی وو. اروپایي اتحادیه د فبرورۍ په 23 تاریخ په اوکرين کې د روسي د یرغل رئیس نن په رسمي ډول د بندیزونو په 15 پړاو کې د روسي د ډبرو د سکرو، لرګیو، کیمیاوي موادو او نورو تولیداتو واردات منع کړل. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن به پرینګ د چسو اوکرين ته د وسلو او مهماتو د لیګلو خنشي. هغه پرون په بروکسل کې د ناتو په مقر کې خبريالانو ته وویل چې متحده ایالات دا سیلی چې څه ډول نوي وسلې اوکرين ته ورکول شي. او د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د جرګې غړو د پنځم په ورځ په 35 موافق او 23 مخالف رايو براون جکسن د امریکا د ستره محکمه د قاضي په حیث انتخاب کړ. میرمن جکسن لومړنی تور پوستي امریکایي ده چې د متحده ایالاتو د ستره محکمه قاضي کیږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال د روغتیا نړیواله اداره WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف اکثر هغو کلینیکونو او روغتونونو ته معلم لا تړ برابروي چې د مخه د صحتمندۍ پروژې لاره د نړیوال بانک په معلم لا تړې فعالیت کاوه. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری رپورت راستولی.
په افغانستان کې د عامه روغتیا سکتور ته د ورپیخو غواخونو او ننګولو په اړه د یوشپ نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا د پرلهپسې خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال ادارې WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومان او ملاتړ ادارې یونیسف هغو سلګونو روغتیایي مرکزونو ته د مالی ملاتړ د برابرولو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د نړیوال بانک او اروپای ټولنې لخوا تمویلیدل بل شوي وو. د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر خبر اعلان کوي چې د مخه د صحتمندۍ پروژې لاري نړیوال بانک 2201 دیش لوختي مرکزونو ته مالی او تخنیکی ملاتړ برابرو چې د تیر میلادي کال د اگست 15 د بدلون وروسته د غوښتي مرکزونو سره ملاتړ بل شوی. ډاکټر حجری ویل چې د روغتیا وزارت داسو په پیل کې د روغتیا نړیوال ادارې WHO او د ملګر ملتونو د ماشومان او د ملاتړ ادارې یونیسف په سرور دي شولایته کې د صحتمندۍ په پروژه کې د شامل 2201 دیش لوختي مرکزونو ترڅنګ 302 دیش نور لوختي مرکزونو ته مالی او تخنیکی ملاتړ برابر راول سره مافیکا کړی دا
قرارداد اول از اینا با ورشد افغانستانی بود که
ډاکټر حجیرویل د افغانستان د روغتیا د برخې سره د دوی لوبله قرارداد دا چې دوی به د تیر 2020 میلادي کال د نوامبر د میاشتې څخه د روان 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې پورې مرسته کوي. روسه دا قرارداد 500 میاشتې ته هم وغځول شو. اوس مهال دا قرارداد د جون تر میاشتې پورې دی او دوی د ماش درملو او رزنې مصالحو په ګډون د ټولو برخو مسولیت په غاړه اخیستی دی. د امیر روغتیا وزارت وایي وی چې د ملګرو ملتونو د غوډوي دارو د سلور د شولایتونو په مرکزونو کې دولتي روغتونونو ته مالی او تخنیکی ملاتړ د برابرولو مسولیت هم په غاړه اخیستی دی. د بلخ په ولایت کې د ماشومان د ناروغیو متخصص ډاکټر سلطان محمود سدید امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې اوس په دغه ولایت کې روغتونونه د تیر رژیم پرتله په خپله ډول تمویل او اکمال کیږي. خو ډاکټر سدید ویل چې په روغتونونو او روغتي مرکزونو کې د ډاکټرانو او روغتي کارکونکو شمیر کم شوی چې له امله په خپله ډول د ناروغان څخه پالنه
معمولا ولایتی که شفاخانه شخصی بهتری داشته باشه.
دکتر سدید ویل معمولا پاگه ولایتونو که چی پکی خیر و خصوصی روختونو نپالیت که پا دولتی روختونو که درمالن سرا ناروغان مافکه نلری. عمده دلیلی که مونگ اکثر ور سرا مخشوی و او پختلا مکلی پا دولتی روختونو که ناروغان سخا پس هم دول پالنه نکیگی او پا تاکلی وقت ناروغان نماینه کیگی او درمال ور تا نور کول کیگی. گرنگونه هم زیاده ده. شکایتونه دیر دی. خود روختونو امکانات دیر خشوی دی.
آنها بهتر شده.
ډاکټر امین الله توخی چې د اورزګان ولایت په دهراوت کې کار کوي وایي چې کوم موضوع چې دولتي روغتونونو ته د دربل او تخنیکی امکاناتو د برابرولو او تمویل قراردادونه کړي هغه خپل کار په سم ډول نشي ترسره کولای.
نه د وینې بانک په اړه کړي دي د تیلو د کمبود په خاطر باندې نه هم د واسطه سره نه غذای هغه د په خوا په شکل باندې د سره یو ورځ پاوته کې یو ورځ غوښور کی یو ورځ مکرونی ورته ورکی یا دغه ورته ورکی سره. نو دا د مریضان دپاره روجایانې نسته، کمپلې نسته، لباس یې نسته د مریضانو.
ډاکټر توخی وویل چې په دې ولایت کې روغتیا کارکوونکو د تیرو درې میاشتو راهیسې معاش هم نه دی اخیستی. د دې دمخه د سلسلې نړیوالې کمیټې ICRC ویلي وو چې افغانستان کې شاوخوا 12 روغتونونو ته درمل او تخنیکي مرستې برابروي او هم 10,000 ډاکټرانو او روغتیا کارکوونکو ته میاشتني معاشونه ورکوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو او میرمنو پرون په کابل کې د ملي ډیالوګ پر مهال د ټولو نجونو لپاره د ښوونځیو په پرانیستلو ټینګار وکړ. د غونډي یو شمیر ګډونوال وایي د نجونو ښوونځي باید لږه زیات بند پاتې نسی. افغان ولس نور د دې ظلم د زغملو توان نه لري او د نجونو د ښوونځیو بندولو په اړه د اوسنیو چارواکو دریز هیڅ شرعي او منطقي توجیه نه لري.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ دینی عالمانو وویل چې د نجونو تعلیم یو ضرورت دی او اسلام جواز ورکړی دی.
اگر دائمی دروازه های علم و دانش به روی اونها بسته می شود، به لحاظ خدا، به خاطر اسلام، به خاطر از ملت، این تجربه ای را که شما آمده این که حکومت اسلامی ای را ناکام نکنین.
د نوی تعلیمی کال د پیلیدو په لومړی ورځ طالبانو زده کوونکو ته خبر ورکړ چې له شپږم ټولګي بره زده کړې تر امرسانی پورې بندې دي. د غونډې ګډونوال وای افغان ولسنور د دې ظلم د زغملو واس نه لري.
د اسلامي امارت محترم مسولین باید انجونو د تعلیم او تعلم مخنیوي و نه کړی. خوندي نه باید لدی مودې زیات بند پاتې شي، ځکه افغان ولسنور نو د دې ظلم د زغملو توان نه لري او د انجونو د خوندیو د بندولو په اړه د اوسنۍ چارواکو دریت هیڅ ډول شرعي او منطقي توجیه نه لري.
نن چې زما پتن د حجاب دی، د حجاب خو زه د امارت د ډار نه پتن کوم. د حجاب زما فریضه ده، زما واجب ده. زه په دې پوهیږم چې د منځ تر څنګه په ما حجاب هم فرض دی. اسلامي ټولنه وړاندې له امارته یو مسلمانه ټولنه وه. صحیح ده چې بعضې مشکلات شته، خو هغه استثناءات مونږ د یو څو استثناءو لپاره مونږ مکمل ښوونځي د ټولو ولایاتو تړل د هیڅ یو منطقي لاره نه ده.
دینی عالمان وای اسلام ټولو ښځو او نارینهو ته د ژوند په ټولو برخو کې د سیاسي، اقتصادي، فکري او عقیدتي ازادیو اجازه ورکړي او په خبرې هیڅ چاته باید اجازه ورنه کړ شي چې پر افغانانو ظلم وکړي.
وختي کې ما یک خواهر خدا با حجاب اسلامي، با اخلاق اسلامي، بر مراکز اسلامي کې استاد اسلامي است، شاګرد اسلامي است و مراکز الحمدلله بیمه شدگی است که در اونجا هیچ کسی راه نخواهد یافت که چشم چرانی کنه، اونجا کسی راه نخواهد یافت که خدا نکنه یک استفاده بد اخلاقی بکنه. در اینجا شریعت و دین و فقها ما را از دوش تعلیم و تعلم طبقه خواهران ما باز نمیداره.
چرواکی وای په افغانستان که دنجونو پر مخ د ښوونځي و بندیدل افغان ټولنه ته لوی زیان رسوي.
د ښځو د کار او تعلیم د مخنیوي لامل هر څه چې وي نه جبران کیدونکې پایلې به ولري، لکه د ټولنې نیمایي وجود به فلج شي او پر پاتې وجود به تل پیټی وي. په ټولنه کې به د پوهې او د پرمختګ کچه ډېره راوغورځي.
د طالبان لخوا له شپږم ټولګي بره د نجونو د ښوونځیو بندولو پریکړه په کور دننه او بهر په کلکه غندل شوې ده، خو د ملي او نړیوالو غبرګونونو سره سره طالبانو خپل پریکړه لا بدله کړې نه ده. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 1498 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 1508 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو خاوري. وروسته له هغه چې په اوکراین کې پر روسیې د ملکي خلکو د ټول وژنې تورونه ولګول سول، د امریکا متحده ایالاتو پر روسیې نوي بندیزونه لګولې. دا خبرونه له هغه وروسته مخې ته راځي چې د ناټو غړو هیوادونو او اوکراین ته د نورو درنو وسلو په لیږلو بحثونه کوي. په دې اړه به نور تفصیل د احمد الله ارچوال څخه واوري.
کله یوې خوا د کیب خار په شمالي څنډو کې اوکراینی ځواکونه خپل پرمختګ ته دوام ورکوي، بل خوا دوی د ملکی وګړو د وژنو ویرونکي مناظر ګوري. په ښکاره توګه د ملکیان روسي ځواکونه وژلي، خو روسان د دغو وژنو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي. د دې سره سره په اوکراین کې د جنگي جرمونو د تورونو شواهد مخ په زیاتېدو دي. سپیری ماڑی داسې محل د نړۍ له و بډایې هیوادونو سره په ګډه پر روسیې د خپلو نویو بندیزونو تفصیل اعلانولو چې د دې ټول وژنو حواله یې ورکړه. د امریکا په نویو بندیزونو کې د روسیې دوه ستر بانکونه سابر بانک او الفا بانک شامل دي. پر روسیې د امریکا په نویو بندیزونو کې د روسیې لخوا پر نویو پانګونو او د روسیې لخوا د پورونو ورکول د امریکا په خوخه پورې تړي.
یوازې د یو کال په موده کې زموږ بندیزونه ښایي په تیرو 15 کلونو کې د روسیې ترلاسه شوی اقتصادي پرمختګ له منځه یوسي، او دا ځکه چې موږ د نیمه هادي پرزو او نورو هغو پرزو چې په کوانټم ټکنالوژي کې ترینه استفاده کیږي په روسیې باندې د واردولو بندیز لګولی، او دا هغه توکي دي چې په یوویشتمه پیړۍ کې د پرمختګ په ډګر کې د مقابلې لپاره اړین دي. موږ به د روسیې اقتصاد په څو کلونو کې داسې حالت ته ورسوو چې روسیه به په روانو څو کلونو کې له پرمختګ کولو شاته پاتې شي.
برېټانیا هم پر روسیې نوي بندیزونه لګولي.
banning russian ships from our
از موږ په بندرونو کې د روسي پر کښتۍ بندیز، په نورو روسي بانکونو بندیز، د وړ هغه برخې دي چې د سرو زرو په شان د پوتين جنگي سینه ده کوي.
بل خو اروپایي ټولنه هم پر روسي نور بندیزونه نهایي کوي.
the new package
په نویو بندیزونو کې د سکرو راواردول هم شامل دي. پر تیلو او غاز دغه ډول بندیز ته باید ژر او یا هم وروسته اړتیا وي.
په روسیې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو دا نوې څپه داسې مهال رامنځته کیږي چې د ناټو غړیو هیوادونو د بندنیو چارو وزیران له پرون راهیسې په بروکسل کې د اوکراین په اړه په سلا مشورو بوخت دي.
که روسیا د اوکراین پر وړاندې خپل وحشي برید ته دوام ورکړي، موږ درېو کارونو کولو ته چمتو یو. لومړی د اوکراین د ملاتړ لخوا د اوکراین ملاتړ دی، موږ دغه کار همدا اوس کوو. دویم، پر روسیې ډېر زیات فشار راوستل دي، موږ دا کار هم کوو. دریم، د خپل ائتلاف ناټو دفاع قوي کول دي، موږ دا کار هم کوو.
نوی بندیزونه د روسیې د ولسمشر پوتین د دوه لونو برسیره د روسیې د بندنیو چارو د وزیر سرګی لاورو په ګډون د نورو روسی چارواکو خپلوان په نخښه کوي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمه او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو ریدونکو، په پاکستان کې د عمران خان د صدارت پر سر د روانو سیاسي لانجو په اړه سترې محکمې تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې. د پاکستان حالات پر افغانستان څه اغیز کولی سي؟ ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان په افغانستان کې ځان دومره شکل کړی چې اوس یې له اغیزو نسی وتلی. نور هر پر پورت کې ووري.
پاکستان دا وخت یو سیاسي بحران تیریږي. د پاکستان ستر محکمه دا وخت عمران خان د حکومت لخوا د پارلمان د منحلولو د پریکړې په اړه د مخالفو سیاسي ډلو دلیلونه اوري او وایي چې په څو ورځو کې به پریکړه وشي. په افغانستان کې د اگست په 15مه طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د پخواني ولسمشر اشرف غني منتخب حکومت د واک لري کو او د غړول افغانستان د اقتصادي رکود او سیاسي انزوا په مخ لاړ. پاکستان کې د هغې نه وروسته د حکومت سیاسي مخالفینو د پاکستان د صدر اعظم ضد یو ائتلاف جوړ کو او د ملک په مختلفو برخو کې مظاهره شروع کړې. د یادونه وړ ده چې په 2001 کال کې چې کله د طالبانو حکومت ړنګ شو، نو د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د طالبانو سره د خواخوږۍ او امریکا ضد احساساتو په کارولو سره مذهبي سیاسي ډلو د متحده مجلس عمل په نوم سیاسي ائتلاف جوړ کو او دغه ډول حکومت جوړ کړ.
په افغانستان کې د طالبانو د راتګ او د امریکا او د جمهوریت د سقوط نه وروسته از ما په خیال په پاکستان کې هم هغه ګوندونه او هغه سیاسيون چې په پاکستان کې د نننه د امریکا ضد احساساتو په نوم باندې سیاست کوي کاغه مذهبي ګوندونه دي یا وست عمران خان ګوند هغوی غواړي چې دغه احساساتو نه په ګټه اخیستلو سره په راتلونکو ټاکنو کې ډیره ګټه ترلاسه کړي.
دا خبره بي ځای نه ده. هغه ملکونه چې یو بل ته په جغرافیایي توګه نږدې وي د یو بل د سیاسي حالاتو د اغیز نه په مکمله توګه ځانونه نشي خوندي کولای، او بیا د پاکستان او افغانستان اړیکې خو په تاریخي ډول نورې هم جوړې دي. د ډیورن کرښې د پښتنو سیمې د افغانستان نه بیلې کړلې، خو د ژبې، مذهب او کلتور اړیکې لا هم پاتې دي. د افغانستان پخوانیو حکومتونو په پاکستان په پرله پسې توګه د هغوی په کورنیو چارو کې د لاسوهنې تورونه لګولې دي. پاکستان تل دا تورن رد کړی دی، خود نړیوالو نه بیا د طالبانو د حکومت سره د مرستو غوښتنې هم کوي. ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان په افغانستان کې ځان دومره خپل کړی دی چې اوس یې د اغیزو نه ځان نشي خلاصولی.
نو افغانستان د تبعی ولې دا مګر داسې ښکاری چې پاکستان هم د دې اثراتو نه آزاد نه دی. دا د امریکا کې چې حل بروک 2009 کې یو ټکی استعمال کړو اف پیک هغه خبر لګدا سي ښکاری چې راخره کیږي چې پاکستان یو قسم ته د افغانستان کې چې کومه کښاله د دې خپل ډېری تر در نه کړی دی چې دغه د سرګر شو چې اوس د دې بلې شینه ما انګریزي کې په لفظ استعمال ما د یوناني استورو کې مایتولوژي کې دی البتراس یو تاسو ټوک غاړي ته چول چې هغه بیا وزینه.
دا په پاکستان کې لومړنی ځل نه دی چې منتخب پارلمان خپل تا کلی موده نه ده پوره کړی. د پاکستان په تاریخ کې یو ځل هم یو منتخب صدر اعظم خپل موده نه ده پوره کړی. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د ترکیه یوې محکمې د سعودي عربستان د هغو مدعا الیهانو پر خلاف پرانیستي دوسیه تړلې ده چې په استانبول کې د نامتو ژورنالیست جمال خاشوګي په وژلو او قتل تورن سوی و. محکمې دا پریکړه په داسې حال کې وکړه چې انقرې له ریاض سره د خپلو خرابو سوو ډیپلوماتیکي اړیکو د رغولو تکل کړی. دا استانبول څخه به د امریکا جغ د خبريال دورن جونز درالېجلي رپورت مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسوول وی.
د استانبول وی محکمې د شپږشتو سعودیانو غیابی محکمه وزندوله چې په همدغه خار کې د ژورنالیست جمال خاشوګي په قتل تورن شي او ورسره هغه چې دولتي مدعیلو مومانو تیر هفته محکمې ته خواست وکړ چې دوسیه د ریاست ته انتقال شي، په دې اړه د محکمې د پریکړې توقع هر شیبه کېده. او د ترکیې د عدلي وزارت هم د دولتي مدعیلو مومانو د دریز او د محکمې د پریکړې ملاتړ کړی. خو د دې پریکړې لاندې وروسته د خاشوګي نامزده حتیاجا چنګیز د محکمې له ودانۍ نه د باندې د حکومت د دې اقدام غندنه وکړله.
Yes, very disappointing. So unacceptable.
بله، ډیره مایوسه کوونکې ده. دا منلو وړ نه ده. او هغه څه چې نن په محکمه کې پیښ شول، لامل به یې زه له خپل حسن لاس پر سر نشم. ترکیه په دې اړه خپل ټوله مبارزه پرې خوله.
جمال خاشوګي چې د سعودي عربستان د ولایت شاهزاده محمد بن سلمان یو سرکړه ناقد ګڼل کېدو او داغه پر پالیسي باندې د واشنگتن پوسټ پر اسپانه کې څو ځلې تنقیدی مقالې چاپ کړې وې. څلور کاله مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د سعودي د ایجنټانو په لاس وژل شو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د دغه وژنې د غندونکو په سر کې ولاړو او په دې اړه د تحقیقاتو د پیل کولو غوښتنه کوله. د سعودي عربستان دولتي چارواکي په جواب کې د ترکیه له تجارتي مالونو سره مقاطعه اعلان کړله چې لامل یې سعودي عربستان ته د ترکیه صادرات نوي په سلو کې راولېدل. د خاشوګي د دوسیې د تړلو او ریاست د انتقالولو پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې ترکیه له سعودي عربستان سره د خپلو سړو شوو اړیکو د رغولو هڅه کوي. د جمهور رئیس رجب طیب اردوان مشاور النور سیفیق په دې اړه وایي
ترکیه لګیا د لګنډ شمیر هغو هیوادونو سره د خپلو اړیکو د رغولو هڅې کوي چې مخکې ورسره اختلافات درلودل. د متحده عربي اماراتو سره د خپلو اړیکو د ښه کولو په ارتباط یې ورته ګام پورته کړ او له مصر سره هم د خپلو اړیکو د بهتر کولو په کوښښ کې ده. له سعودي عربستان او اسرائیل سره د خپلو خراب اړیکو د رغولو په منظور کوښښونه کول. موږ نه غواړو چې له خپلو ګاونډیانو سره لانجه ولرو په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره.
خو د بشري حقوقو دوه غټو ډلو امنسي انټرنیشنل یا د اف نړیوال سازمان او هیومن رائټس واچ او هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار مؤسسې ریاستا د ملزمانو د تحقیقاتو له دوسیې د انتقالولو په اړه د محکمې د پریکړې غندنه وکړه او وایي چې په سعودي عربستان کې څوک له چارواکو نه د عدل او انصاف تمع نشي کولی. تر دې دمه لا د سعودي عربستان حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې. د استانبول د قادر حز د پهنتون د نړیوالو اړیکو د رښتې استاد سولې وزل په دې باور دی که څه هم چې د خاشوګي د دوسیې په اړه د استانبول د محکمې پریکړه یو جنجالي موضوع وه خو له ترکیې سره مرسته کوي چې له سعودي عربستان سره خپلې اړیکې بیرته ورغوي.
They just killed, cut to pieces.
هغوی په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د نننه بر نه حق یو ژورنالیست وواژه، بیا یې د هغه بدن ټوټه ټوټه کړ او وروسته یې د هغه ټوټه شوی مړی په تیزابو کې لمنځه یوړ. هغه څه چې په استانبول کې واقع شول هرگز یو تصادفي پیښه نه شي ګڼل کېده. موږ اوس په دې موقف کې یو چې تیر په هیر او زه هم په دې پوهیږم چې دا ډول کارونه د سیاست برخه ده، خو ډیره نارامونکې او د تشویش وړ خبره راته بریښي.
جمهور رئیس رجب طیب اردوان تیر هفته اعلان وکړ چې د سعودي له مشرانو سره د اړیکو د ښه کولو په ارتباط او د اړیکو د ښه کولو په غرض تفاهم روان دی او غواړي چې په دې ارتباط باید کوټلي او غوڅ ګامونه واخیستل شي. اردوان وایي نیت لري چې ریاست ته سفر وکړي. د چیړونکو په عقیده د خاشوګي د دوسیې ځنډول سعودي عربستان ته د ښاغلي اردوان د سفر نه یو غټ خنډ ایسته کړ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د اروپای پارلمان غړو د طالبانو حکومت په دې خاطر وغند چې د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو بیا په افغانستان کې په خبريالانو او د مطبوعاتو په کارکونکو د طالبانو د حکومت د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې د خبريالانو په نیول کېدو اندېښنه ښودلې او د طالبانو نه غوښتدي چې د مطبوعاتو د کارکونکو تهدیدول بند کړي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې ده چې وروسته لدې به بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې ویزې ولګول شي او نور اسانتیاوې به ورته هم برابر شي. دا خبره د طالبانو د حکومت د نطاق معاون ان امولا سمنګانی پرون په ټوټر کې لیکل ده. نړیوال بانک ویلي دی په افغانستان کې سیاسي بحران خصوصي سکتور ډېر ځپلې ده. دی بانک پرون د افغانستان د خصوصي سکتور په حق له دی وی سروي نتیجه خبره کړې ده او د پښتونکو سوداګرو له دریو یوې ویلي دي چې د 2023 کال د اگست میاشتې نه وروسته کاروبار په موقت ډول ځندول دي او چا چې ادامه ورکړې ده هغه ویلي دي چې د خدماتو د کمیدو له کبله کارګران رخصت کړي دي. د استرالیا د مهاجرو شورا د پارلماني کمیټې په هغه راپورټ خوښي خودلې ده چې د حکومت نه غوښتي دي چې له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو ترڅنګ دي 14,500 افغانانو ته د ویزې د ورکولو پروسه چټک کړي.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.